لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره توافق وکړي نو بین الافغاني خبرو ته لاره وریدای شي، په داسې حال کې چې ارګ ویلي د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په مزار شریف کې 14 دوه ماشومان ووژل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 24 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله پوهېده چې د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې ده. بشپړ خبرونه. په مزار شریف کې په 2014 کې دوه ماشومان ووژل شول. د بلخ د امنیه قومندانې ویان عادل شاه زاده رادیو ته ویل چې پیښه د مزار شریف په نهمه ناحیه کې د سړک پر غاړه د ایښودل شویو ماینونو د چاودنې په پایله کې وشوه چې په ترڅ کې نه نور کسان ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو د ټپیانو شمیر 12 ښودلی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو لږ تر لږه 24 کسان وژلي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل. هغه راپورونه چې تر دې دمه موږ ته رارسېدلي ښایي چې شاوخوا 24 کسان شهیدان شوي او 24 نور ټپیان دي. 121 کورونه قسمن او لس په بشپړ ډول ویجال شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي دا مرګ ژوبله او رانۍ تر ډېره په کندهار او هلمند کې شوي، خو درنو ورښتونو په نورو ولایتونو کې هم زیانونه اړولي دي. په فراه کې په نشئی موادو روږدې 16 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي دي. د فراه د امنیه قومندانۍ ویان محب الله محب ازادۍ راډیو ته ویل دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډېر ناوړه وضعیت کې وو.
معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان
په مخدر و مواد و روگ دی کسان په دی ژمی که پر سرکون وسیدل. د نشه مواد و پر ضد مبارزې پولیسو هغوی د سړې هوا په خاطر راټول کړل او روغتیایی کلینیکونو ته یې وسپارل. له دې مخکې د فراد عامې روغتیا د ریاست چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې په نشئی موادو روږدو کسانو شمیر له 50,000 اوښتی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله پوهېده چې د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې، خو په دې اړه یې په علني ډول څه نه ویل او د پیښې ځای ته د تلو غوښتنه یې وکړه. د اوکراین اپوزیسیون پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له دې کبله انتقاد وکړ چې ولې سم د اعلان ونه کړ چې ښایي د 11 اوکراینیانو په ګډون د 116 مسافرو لرونکې دا الوتکه به د ایران پوځ په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اړوند روانو چارو تلویزیون ته وویل کیف پوهېده چې د ایران پوځ د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پرېکړې علت دا و چې کیف له ایران څخه غوښتل چې د دې هیواد څېړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه نو دوی خپل مخکیني معلومات حذف کړل. د اوکراین د هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو وروسته وغورځېده. ایراني چارواکو ویلي پر الوتکه یې د دښمن ګمان کړی و او سهونه وویشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی و. مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په ستانفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل سلیمانی پوهېده چې متحد ایالات د خپلو وګړو د ژوند دفاع کوي.
He ordered the December 31st assault on the embassy, the people that worked.
قاسم سلیمانی د دسمبر په 13 د امریکا پر سفارت د حمله امر ورکړی و پر هغو کسانو چې په بغداد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي. تاسو ته ډاډ درکولای شم چې نړۍ تر پخوا خوندي ده، ځکه نوموړی نور داسې خطر نشي پیښولی. جنرال سلیمانی د جنوري په دریمه په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایران د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې توغندي وویشتل چې د امریکایي چارواکو په وینا ودانۍ تخریب کړه خو مرګ ژوبله نه ده اړولې. او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د دې هیواد بیلابیل فرقهیي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان د جنوري په 15 نیټه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. مایک پومپیو پرون د جنوري په 14 په سټانفورد پوهنتون کې د محصلینو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل په ټوله کې د عراق سنی کورد او شیا مشرانو د تروریزم پر ضد د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. پومپیو وویل عراقی مشران په علنی ډول دا خبره نه کوي خو په خصوصي توګه دوی ټول د هرکلی کوي چې امریکا لا هم په عراق کې د تروریزم پر ضد عملیات کوي او عراقیانو ته د ملي حاکمیت او خپلواکۍ د ترلاسه کولو فرصت برابروي. پومپیو ادعا وکړه چې دا خبره له شاوخوا 500 عراقي مشرانو سره د ټلیفوني خبرو پر بنسټ کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وبپاڼه کتلی شي، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وبپاڼې پته ده. په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام د ازادۍ د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته راړوم. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته لاره اوارېدی شي، خو سپیدار مانی په عین حال کې ټینګار کوي چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. له دې مخکې ارګ ویلي و چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی او د تاوتریخوالي کمیدل عملي اړخ نه لري. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې واورئ.
ارګ او سپیدار ماڼۍ چې د افغانستان د ملي والي د حکومت دوه شریکان دي، د سولې په تړاو د یوې مهمې مسلې په اړه یو نظر نه لري. د ارګ لپاره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پایل مخکې اوربند مهمه مسله ده، خو اجرایه ریاست وایي لومړی د تاوتریخوالي رقم شي چې په پایله کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د اجرایه ریاست یو ویاند امید میسم د دوشنبې په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص.
ما قطعا مخالف آتش‌بس نیستیم. اگر آتش‌بس شوه گام بالاتر از
هغه میسم وایي موږ هیڅکله د اوربند مخالف نه یو. اوربند وشي او یا تر هغې لوړ ګام واخیستل شي، جنگ بند شي او طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې کولی شي د خبرو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي او بالاخره پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده. معلومه خبره ده چې موږ هرکلی کوو، خو د تاوتریخوالي او جګړې کمیدل چې که جزئیات معیارونه او شمنې مشخص وي، زموږ په باور کولی شي د بین الافغاني خبرو اترو په لور یو ګام وي.
آغاز مذاکرات بین الافغانی
تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ویلی وو د سولې د خبرو لپاره چې هر طرح وړاندې کیږي باید روښانتیا ولري. د ښاغلي صدیقی په وینا د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. تر دې مخکې څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه واضح خبرې شوې، خو د 2013 میلادي کال په لوی اختر کې له درې ورځنی اوربند پرته دواړو لورو هیڅکله خپلو کې اوربند ته غاړه نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې طالبان اوربند ومني دا به یو اغیز لرونکی اقدام وي، خو د نوموړي په وینا که چیرې د اوربند اعلان په وړاندې خنډونه موجود وي د تاوتریخوالي کمول هم کولی شي افغانستان اوربند ته نږدې کړي او اړتیا ده چې د سولې بهیر همداسې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د تاوتریخوالي کمښت ټاکلي معیارونه یا مشخص تعریف نه لري او دا هم نه ده څرګنده چې تاوتریخواله په کوم پیمانه کمیږي. د افغانستان د اردو یو پخانه جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې له نظامی پوهانو څخه دی. نو مولوی د شنبه په مخام ازادۍ رډیو ته وویل په نظامی برخه کې په دې اړه جګړه یا اوربند یوازې دوه اصطلاحات دي او دا د تاوتریخوالي په کمولو باور نه لري، ځکه د ښاغلي مرخیل په وینا کم تاوتریخوالي هم د جګړې دوام دی.
جګړه خو دوام لري، جګړه خو په پښتون دوام لري، په نظامی مرکزو باندې جګړه دوام لري، نو خوځان اشخاص او افراد باندې هم جګړه دوام لري. پس وخت چې جګړه دوام لري پس حکومت معنا نه لري، هغه به مفهوم نه لري تاوتریخوالي. جګړه خو تاوتریخوالي کې بنان که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې سوله وکړه او مذاکره وکړه، د خپل حقوقو په خاطر یا طرفین د خپلو اساسو په خاطر مذاکره کوي، اول به اوربن کوي.
کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده شوي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دوشنبه په ورځ وویل د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوه دی. سره د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو لویدیځو رسنیو رپورټونه ورکړي چې امریکا یو وار بیا له طالبانو سره د سولې د هوکړې هڅه کوي. داسې و هوکړه چې په پایله کې خای له افغانستان څخه یو برخه امریکایي سرتیری ووځي او په بدل کې به طالبان په دې هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدر من اوریدونکو، او سم ناجی صاحب په تا وښی چې د کابل چاپ د نن ورځ پانو مخکتنه یې کړې ده.
ملي ارمان ورسپانې په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر راکمېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له قوله راغلي امکان لري ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي، خو که چیرې توافق هم ونه شي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر راکم شي. د سر مقاله لیکونکي په باور دغه امریکایي جګ پوړی چارواکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوی دور یو میاشت مخکې پیل شوی او ویل کېږي چې دا دواړه لوري نهایي توافق ته نږدې شوي دي. ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه لیک به د دې سبب شي چې طالب لوري له افغان ډلې سره له خبرو انکار وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم خپل سر مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بیا تودې شوې او داسې ډنډوري غږول کېږي چې دواړه خواوې هوکړې ته نږدې شوې، او داسې هم ویل کېږي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي افغان حکومت ویلي تاوتریخوالی نه بلکې اوربند د سولې لپاره مهم شرط دی او له دې پرته د ملت لپاره بایزته او تلپاتې سوله شونې نه ده. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي که طالبان سوله کوي او په دې برخه کې خپل واک وي، نو لومړی د اوربند وکړي او راوړاندې دي شي له خپلو افغانانو سره د سوله وکړي او جګړه دې د تل لپاره ختمه کړي. او ویسا ورسپانې لیکلي که امریکا او ایران ترمنځ روان بحران کنټرول نشي، خې دغه دواړه هیوادونه یو مخامخ ټکر ته نوځي چې د دې غمیزې ستر زیان به بیا هم زموږ ولس ګالي. وړاندې راغلي که مخامخ ټکر نه وي چې اوس یې امکان لږ ښکاري، ایران مخالفت او دښمني به نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي.
په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د هلمند اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت تاریخي ابداتو ته هیڅ راز پاملرنه نه ده شوې. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د تاریخي کلاګانو او سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي او ځایي ادارې ته د یو شمیر مهمو سیمو د جوړونې امکان برابر کړي. په هلمند کې سلګونه تاریخي ځایونه او ابدات د تخریب په حال کې دي. د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای راپور کوي.
د هلمند په شمال کې د کجکی نیولې تر جنوب خانشین او د شولو سوالی پورې اکثره تاریخي کلاوي د هلمند د سند پر غاړه ولاړ دي. د دوی ډیری چې نږدې 2500 کاله تاریخ هم لري